دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر با ظاهر لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که له دې وروسته د کابل په هر سیمه کې د موټر سایکل په وسیله هدفي وژنه رامنځته سوه. د هماغه سیمې امنیتي مسؤلین به له دندو لرې کېږي. د اختر په شپو ورځو کې به مو د امنیتي تدابیرو هم په همدې خپرونه کې خبر کړو او دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د کرونا ویروس شمیرې 100,000 ته ورسېده. دا او نور راپورونه به وروسته واورئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسد الله الدین وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په 13 ساعتونو کې د کورونا تر ټولو لوړې پیښې ثبت کړې دي. د خوست چارواکي وایي د مرکز اړوند د کڼو سیمه کې 4 ماین ښخونکي نیولي او د پاکستان په کراچۍ کې د الوتکې لوېدو له کبله د 90 کسانو د مړینې پخلای شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عام روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې دغه هیواد کې ورځ تر بلې د کرونا ویروس پیښې په زیاتېدو دي. د دغه وزارت مرستیال وحیدالله مجروح نن یو خبری کنفرانس ته وویل چې 13 ساعتونو کې 1522 مشکوک کسان معاینه کړي چې د 202 هغو پایله مثبت راوتلې.
د دې سره اوس په افغانستان کې 9,098 مثبت واقعات، 214 فوتي واقعات او 1,040 تنه روشي واقعات لرو.
له دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا پیښې نږدې 10,000 شوې. د عامې روغتیا وزارت وایي که د ګرځبندیز او روغتیایي سپارښتنو په اړه د خلکو بې پروايي همداسې دوام ولري، دا وبا نور هم زیاتېدای شي. بلخوا د لوګر ولسی استازي وایي د پل علم ښار په زندان کې یو سپینګری بندي د کرونا ویروس له کبله مړ شوی دی. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې زندان کې مشکوک یو شمېر کسان معاینه شوي چې د ځینو هغو نتیجې مثبتې راوتلي.
یو نفر د کرونا د مرض چې په مابس کې نیولی و هغه سپینګری و هغه مړ ده. څلور مثبت واقع لرو په مابس کې.
ښاغلی ستانکزی وایي تر دې پیښې وروسته زندانیانو د دې لپاره د نه خوړو اعتراض کړی چې د ولسمشر د بخښنې ځانګړی فرمان سم نه دی عملي شوی. د لوګر امنیه قمندانۍ وایي زندانیانو اوس خپل اعتصاب پای ته رسولی. د خوست چارواکي وایي د مرکز اړوند له کڼو سیمه کې 4 ماین ښخونکي نیولي دي. د خوست د پولیسو ویان عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل دغه کسان تېره شپه د پولیسو لخوا هغه مهال لاس په لاس ونیول شول چې د ماین په ایښودو لګیا وو.
تېره ورځ ناوخته د خوست پولیسو 4 کسیزه ډله هغه مهال ونیول چې دوی غوښتل چې ماین ځای په ځای کړي. دا مهال د پښتنو ګرګنو لاندې دي په خپل جرم اعتراف هم کړی دی.
دغه کسان له هغه وروسته نیول کیږي چې خوست کې د وروستیو کې د ماین چاودنو او ځانمرګو څو پیښې وشوې. د دغه ولایت امنیه قمندان سید احمد باباځای هم 2 اونۍ وړاندې د ماین چاودنې وواژه. د خوست د امنیه قمندانۍ ویان زیاتوي یوازې په تېرې یوه اونۍ کې 15 کړۍ ماینونه چې د حکومت د وسلوالو مخالفانو لخوا د دې ولایت د بېلابېلو سیمو په عمومي لارو کې ځای پر ځای شوي وو د پولیسو لخوا شن شوي دي. بلخوا په کندوز کې چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو یو ټپي قمندان ساور کړي. د کندوز پولیسو نن په یو بیان کې ویلي چې د حبیب ناصری په نوم د طالبانو یو مهم غړی چې یوه اونۍ مخکې د کندوز په کنم کلي کې په یوه هوایي برید کې ټپي شوی و تېره شپه یې په دې سیمه کې ساور کړي. د کندوز د امنیتي چارواکو په وینا ناصری پر حکومتي اهدافو ګڼو بریدونو کې لاس درلود. طالبانو بیا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړی. د پاکستان په کراچۍ کې د الوتکې لوېدو له کبله د 90 مړو پخلای شوی دی. د پاکستان د سند ایالت د روغتیا وزارت نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې په الوتکه کې ټول 99 کسان سپارو چې 99 پکې وجل سوي او دوا ژوند دي پاتې دي. د روغتیا وزارت په بیان کې ویل شوی چې تر اوسه یوازې د 19 مړي پیژندل شوي. د الوتکه پروند د می پر 22 مله لاهور څخه کراچۍ ته تللې وه او هلته تر ښکته کېدو څو شېبې مخکې د استوګنې پر کورونو ولوېده. پاکستاني چارواکي وایي د دې الوتکې د لوېدو د علت په اړه لا هم څېړنې دوام لري. د روغتیا نړیوال سازمان جنوبی امریکا د کورونا ویروس د خپرېدو نوی مرکز بللی دی. برازیل تر اوسه پورې په کورونا ویروس د اخته کېدو شاوخوا 311 زره پیښې تایید کړې دي. همدارنګه په دې هیواد کې تر 20,000 زیات کسان په دې ویروس مړه شوي دي. متخصصان باور لري چې ښایي برازیل کې په کورونا د اخته او مړو کسانو شمیر تر دې لوړ وي. برازیل دا مهال د کورونا د پیښو د شمیر له پلوه په نړۍ کې تر امریکا وروسته دویم هیواد دی او په دې هیواد کې پر دې ویروس د مړینو ورځنی شمیر له 2 ورځو راهیسې له 0 اوښتی دی. بلخوا په مکسیکو کې د جمعې په ورځ په یوه ورځ په کورونا تر ټولو زیاتې 409 مړینې ثبت شوې. د هیواد کې همدارنګه پرون د څه کم 3,090 پیښو راپور هم ورکول شو. په امریکا کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 1,906,000 ته رسیدلی او نږدې 96,000 کسان ترې تر اوسه مړه شوي. روسیې تر اوسه د کورونا ویروس نږدې 320,000 مثبتې پیښې ثبت کړي دي چې په دې کې 3,200 کسان مړه شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له دې وروسته د کابل په هره سیمه کې د موټر سایکل په وسیله هدفي وژنه که رامنځته سوه د هماغه سیمې امنیتي مسؤولین به له دندو لرې کېږي. د دغه وزارت مرستیال وینده مروه امینی:
دا مسله تر اوسه یوازې کابل کې ده. زموږ کشفي او استخباراتي همکاران خپلې پلټنې لري په نورو ولایتو کې هم. موږ په نورو ولایتو کې هم د موټر سایکل د تګ راتګ بندیز ولګو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې نږدې 100,000 ته رسیدلې. په دې اړه به هم راپور واوري. په برازیل کې کورونا ویروس په چټکۍ په خپرېدو دی او دغه هیواد په دې ویروس د اخته کسانو د شمیر له نظره تر روسیې مخکې سو. نور راپورونه هم په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو. اورېدو ته تاسو ته بلنه درکوم. زموږ اخلاص د رادیو ریورځو د خبرونې د سرموزته. د افغانستان د کورونې چار وزارت وایي ک لدی ورسته د کابل په هر سیمه کې د موټر سایکل په وسیله هدفي وژنه وسوه د هماغه سیمه امنیتي مسولین بل دندو لرسي. د کورونې چار وزارت پریکړه ورسته لاغه کیږي چې ورمش په د کابل د 12 امنیتي حوزې اړوند سیمه کې موټر سایکل سپرو وسلوالو پر دوو پولیسو حمله وکړه. یو پولیس وژا او بلې ټپي کړ. په دې اړه نور تفصيل زموږ همکار اکرام الله اکرام راکوي چې هم د وسره سره د کابل استډیو څخه د ټلیفون پر کښته دی. اکرام صاحب، خبرونه تر شرغ لی تاسې په دې اړه د کورونا چار وزارت نوی تدابیر د اوریدونکو سره شریکي.
ډیر زیاته مننه. په پایل کې د افغانستان د کورونا چار وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی غږ ورو چې 13 شپې ل رسنیو سره شریک کړي دي.
و دا آینده د هر حوزه کې با استفاده از موتر سیکل ترور صورت میگیره، عامل حوزه و نمو ثانیه برطرف است که حاجت دوا و گپ و سخنش نیست. دمو دقه خودش میفهمه که ما برطرف شدم، خانهش برا بخیر.
د خغلی اندرابی دا غیز پیغام تیرش په وروسته له هغې له رسنیو سره شریک شو چې د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو په وینا تیر ماښام موټر سایکل سپرو وسلوالو د کابل د 12 حوزې اړوند سیمه کې پر دوه پولیسو حمله وکړه. یو پولیس یې وواژه او بل یې ټپي کړ. خو پوښتنه دا ده چې دا خبرداری یوازې په کابل کې د پلي کېدو وړ دی که د افغانستان په نورو ولایتونو او ښارونو کې هم باید پلی شي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیالې ویاندې مروه امینی نن ازادي راډیو ته وویل
دا مسله تر اوسه یوازې کابل کې ده. زموږ کشفي او استخباراتي همکاران خپلې پلټنې لري په نورو ولایتو کې هم. او که موږ ولیدل چې همدومره چې کابل کې د موټر سایکل سپرو کسان لخوا ترورونه کېدل او هدفي وژنې کېدل. په نورو ولایتو کې هم سوي وي، موږ په نورو ولایتو کې هم د موټر سایکل د تګ راتګ بندیز ولګو او په همدې جدیت سره به عملي سي.
د کورنیو چارو وزارت روان لمریز کال د حمل په ویشتمه په کابل کې په موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو بندیز ولګو. کورنیو چارو وزارت ویلي چې وسلوالو طالبانو پلان درلود چې په کابل کې د موټر سایکل نه په ګټه اخیستنې باندې یو شمیر حملې تر سره کړي. دغه شان په ډیری مواردو کې د دوی په وینا مجرمین په کابل کې تر جرم وروسته په موټر سایکل باندې تښتېدلي دي. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو او خارونو کې هم د موټر سایکل اسپرو لخوا د موټر سایکل نه په استفادي هدفي وجنې تر سره کیږي. ننګرهار، لغمان، پکتیا، خوست او دغه شان غزنی هغه ولایتونه یت شوی چې لوړان دي پکې په موټر سایکل ګرځېدل بند شوی دي. دغه شان په کندهار، لوګر، پکتیکا، هلمند او یو شمیر نور ولایتونو کې بیا په موټر سایکل دونپری سپرلۍ بند شوی ده. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون منشي نظیفه زکی د کورنۍ چارو وزارت دغه خبرداري هرکلی کوي او خوای چې دا موضوع باید په جدیت تعقیب شي. اغلی زکی ازادي رادیو ته نن ویل چې د پیښو په صورت کې کورونې چارو وزارت باید یوازې د امنیتی حوزو د مسولینو لدندو په لری کولو بسنه ونه کړي، بلکې پخه خبره باید دا وي چې سزا هم ورکړي.
په هغه صورت کې چې د امنیتي حوزو مسولین امنیت په سم شکل و نشینی ولای نه یوازې باید له دندې لری شي، باید مجازات هم شي. اوس چې د کورنۍ چارو وزارت دا پریکړه کړې ده په نیک پالی نسو او فکر کوم چې یو اندازه به بدلون راشي، خو غوښتنه مو دا ده چې باید په جدیت سره دا پریکړه عملی شي.
مردم چې د مرکز کابل و چې د ولایت دی
اغلی زکی دغه شان غوښتنه وکړه چې باید په نورو خارونو کې هم د هدفي وژنو د مخنیوي په هدف امنیتي مسؤلینو ته ورته جدي خبرداري ورکړل شي تر څو په دې توګه د ټول هیواد په کچه د جنایي پیښو کچه راټیټ او خلک هوسا ژوند وکړي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې که څه هم د موټر سایکل بندیز ته اشاره ونه کړه، خو ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د تیر کال دریو میاشتو په پرتله باندې په جنایي پیښو کې د ټول هیواد په کچه باندې کمواله راغلی دی او علت شاید د موټر سایکل بندیز وي. بله فریبا جان.
بله ډېر زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام. دوستانو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا مو د نوي تدابیر په اړه وویل چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره په پام کې نیولې دي. همدغه راز لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې است، امنیتي ستونزې له یوې خوا، د روغتیا ستونزې چې د کورونا وایروس له کبله رامنځته شوې دي، له بلې خوا اقتصادي ستونزې هم ورسره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ یو لوی بحران رامنځته کړی دی او خلک ویریدل دي. په همدې حال کې لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، سبا یک شنبه د کوچنی اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې ده. په همدې ورځ هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خلکو ته د امنیتي تدابیر په اړه ډاډ ورکړی دی چې دوی به خاص تدابیر ولري. دا چې دغه تدابیر به څه او څه جزئیات لري، زما همکاره فیروزه عزیزی براته وایي چې همدا اوس را سره د کابل څخه د ټلیفون پر شده. فیروزه خبرونه ته شرغلې کته په دیاره اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړي.
ډیر زیات مننه فری بجانې. سلامونه تاسو د ازادي اډو ټول قلمونه اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو ویلې، سبا به په ټول افغانستان کې د اختر د کوچنی اختر لومړی ورځ وي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر په دې درې ورځو کې ډاډ ورکوي چې په ماسونه فضا کې به خلک اختر مانځي، ولیکن دوی ټینګار کوي چې قرنټین باید مات نسی. 100% قرنټین اعلان شوی ده او د خلکو نه تقاضا هم همداله چې باید له دوی سره همکاري وسي. مېلمستیا او تدین نزی په ښارونو کې ګڼه نه جوړوي او دا موضوع د پی جی ډي ډول رعایت کی. په دې اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مرستیالې ویاندې مروی امینی سره خبرې کړې دي چې دا غوی خبرې به واورو.
افغانستان امنیتی ځواکونه په ځانګړي توګه د پولیسو پوره چمتووالی نیولی دی د اختر ورځې د امنیت د ټینګښت لپاره. هیوادوالو ته په ټول افغانستان کې اطمینان ورکوو چې دا ورځې به په آرامۍ او سوکالۍ په تاسو تیریږي، ځکه همزمان د دې چې د کرونا لپاره زموږ پر دوامدار شکل باندې ګزمې روانې دي. د دې ترڅنګ هیوادوال په جریان کې دي چې په کابل او په لویو ښارونو کې درې ورځې د اختر به قرنطین اعلان شوی، سل په سلو کې قرنطین اعلان شوی ده. هغه غوښتنه مو چې له خلکو څخه دا هغه دا ده چې له خپلو پولیسو سره همکاري وکړي، له تګ راتګ څخه مخنیوی وکړي.
په بیان یو شی به وړاندې د افغانستان کومي چارو وزارت وایان طارق اریان هم یو خبری کانفرنس درلوده. دوی د اختر په ورځو کې ټول خلکو ته د اطمینان ورکړه. هر هغه تحرک یا فعالیت چې هغه د خلکو ژوند ته ګواښ پېښولی شي، دوی وایي چې هغه به مخنیوی کوي او د خلکو ژوند به خوندي ساتي. همدارنګه باید یادونه وکړم چې د تیر شپې راهیسې چې کله د خلکو ګمان دا و چې نن به اختر وي په افغانستان کې، په ښار کې د خلکو د لوري هوایي ډزې کېدلې، پټاقې چې زښته زیاتې اندېښنې راپارولې دي، د دې لپاره چې خلکو ذهنیت ورسره مغشوش شوی ده او خلکو ته یې مزاحمت ایجاد کړی ده. کابل کې دغسې یو وضعیت و چې د کورنیو چارو وزارت وایي په دې تړاو یې یا په دې تورې تیر شپه یوازې تیر شپه په کابل ښار کې 200 کسان نیولې دي، او د دې 200 کسانو نه یې دا ژمنه اخیستې ده چې دوی دا تاسو ته لاس کړی چې باید په راتلونکي کې په داسې اعمال باندې لاس نه وهي. او ټینګار یې هم همدا ده چې هیوادوال دې باید په دې ورځو کې نه یوازې د کورونا موضوع د جدي نیولو تر څنګ، بلکې دا مسایل هم په نظر کې ونیسي تر څو خلکو ته د مزاحمت سبب ونه ګرځي. په تیرو کلونو کې هم دغه مسائل شته په افغانستان کې، البته چې کله کوم مناسبات دلته وي نو د خلکو له لوري د یو شمېر خلکو له لوري نه هوایي ډز کیږي یا هم د پټاقې نه استفاده کیږي چې خلکو ذهنیت ورته مخشوش کیږي، خلکو ته مزاحمت ایجاد کیږي. او تل د کورنیو چارو وزارت ټینګار کړی دا او په دې اړه یې خپل اقدامات درلودل چې خلک یې نیولې دي او هڅه کوي چې له دې مسایلو نه مخنیوی وکړي. بلې فی بجانی
ډېره زیاته مننه کوم فیروزی. دوستانو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا مو د اختر په شپو ورځو کې د امنیتي تدابیرو په اړه جزئیات واردل. زموږ خبرونه دوام لري.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ. زموږ غلازادې رادیو اوري. دوستانو، د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وډه ماشم تر وبجو پر منځنۍ چپه 12 شپښنوي او د اف ام پر 3.15 چپه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای شي. مخکې تر دې چې نور راپورونه تورسل ناجیه صفه ایز خبر د افغانستان اقتصادي خبرونه وره.
د کابل ښار د اورښت او بو د مدیریت کول لپاره 40000 کارګر په دندو ګمارل شول. دا نوی پروژه د کابل ښار د سطح او بو د مدیریت خچاپریال رمست کول، د زمکی لاندې او بو د کچل وړول او کاری بوختیا په ځنګړي ډول د قرنټین په ورځو کې د کابل ښار د واټونو د سر پلورونکو او کسبګرو لپاره پلار چول شوی. د افغانستان جمهور ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې د پریکړه د اقتصاد عالی شورا په ناسته کې شوې ده. د کابل ښار د اورښت او بو مدیریت کولو پروژې مسولیت د ملي پراختیا شرکت ته سپارل شوی، خو مالی لګښت چې له 12 میلیارد څخه ډیر افغانۍ کېږي د جمهور ریاست د ملي پراختیا عملیاتي او ملاتړ ادارې له طریقه د دولت له اختیاري پراختیا کوټ څخه ورکول کېږي. د دې پروژې په دوهم پړاو کې د شین چاپیریال او ځنګلونو د رمسته کولو په موخه 10 میلیون نیالګي کینول پام کې نیول شوی چې د پالنې او ساتنې په برخه کې به زرګونه کسان په کار بوخت شي. او د افغانستان د مالی وزارت د 1999 مالی کال لپاره د متقاعدینو معاشونه له دوی سره د اقتصادي مرستې په موخه د بایومټریک له نوي پروسې پرته او د مخکنیو کارتونو له مخې ورکوي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته ویل چې دغه اقدام په هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو او قرنټین له کبله ترسره کیږي. ښاغلی مسجدی وایي د محل د متقاعدینو د بایومټریک پروسه ځنډیدلې ده او له قرنټین وروسته به دغه پروسه وروسته پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې متقاعدینو تر دې وړاندې د بایومټریک پروسې له کبله د دوی د میاشتني حقوقو د ځنډېدو له کبله شکایت کړی و.
له ناجیه صفید خمنانه دوستانو تاسو د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ زموږ خبرونه دوام لري.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسمه نړیواله موضوع په برازیل کې کورونا وایروس په چټکۍ په خبرېدو دی او دغه هیواد په دې وایروس داخته کسانو د شمیر له نظره تر روسیې مخکې سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان جنوبی امریکا د کورونا وبا د نوي مرکز په توګه اعلان کړی دی. خو د امریکا متحده ایالاتونو په کورونا وایروس د خلکو داخته کېدو د شمیر له مخې د فهرست په سر کې دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه په حواله صالح محمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
په برازیل کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د خلکو د اخته کېدو تر 3 لکو او 1.5 زرو زیاتې پیښې ثبت شوي او تر 1.5 زرو ډیر کسان په دې ناروغۍ مړه شوي دي. خو ځینو متخصصانو ویلي چې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. ویل شوي په برازیل کې تر 1.5 لک زرو ډیر کسان له دې ناروغۍ روغ شوي هم دي. برازیل اوس تر امریکا وروسته هغه هیواد دی چې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو زیاتې پیښې پکې ثبت شوي او له څو ورځو راهیسې شاوخوا زر کسان پکې په یوه ورځ په دې وایرس مري. د روغتیا نړیوال سازمان د اضطراري پروګرامونو اجرایي مدیر مایک راین د برازیل په اړه په یوه کانفرانس کې وویل: واضحاً د ګڼو هیوادونو په باب اندېښنه شته، خو یقیناً دا مهال ډېر اغېزمن سوی هیواد برازیل دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس سخته سوي چې شمیر یې تر 1.6 میلیون اوړي، خو له دې ډلې تر 4 لک ډیر کسان روغ سوي هم دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 6.9 زرو اوښتی دی. د امریکا ولسمشر پرون د عبادت او دعا لپاره د عبادت ځایونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه. ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې وویل په کار د ګورنران ښه اقدام وکړي او د دې اونۍ له پایه وروسته دې د دغو مهمو مذهبي ځایونو د بیا پرانیستل کېدو اجازه ورکړي. ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې د نومبر میاشتې تر ولسمشري ټاکنو مخکې په خپل هیواد کې د اقتصادي رکود د مخنیوي لپاره کاروبارونه بیرته پرانیستل سي. بلخو د فرانسې د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د عبادتونو لپاره د خلکو راغونډېدل شایي بیا پیل سي، خو عبادت کوونکي باید ماسکونه پر مخونو وتړي.
دوستانو بیا هم همدې د کورونا ویروس پر مسله باندې تمکیږو، خو افغانستان ته ورځو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې نږدې 10 زرو ته ورسېدې. دا اعلان نن سوی دی او دغه وزارت وایي چې لا هم ورځ تر بلې د کورونا ویروس پیښې په افغانستان کې په ډېرېدو دي. د دې مسلې نور جزئیات به زما له همکار اکرم الله اکرم څخه واورو چې د کابل سټډیو څخه سره د ټلیفون پر کرښه دی. اکرم صاحب، بیا هم خبرونه ته شرغلی، په دې اړه د امیر روغتیا وزارت نورې څرګندونه کړې دي او د دوی آیا کوم نوی تدابیر اعلان کړی دي چې د دغه وباد مخنیوي لپاره به نور څه وکړي؟
ډیره زیاته مننه. لکه تاسو چې وویل د کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 10 زرو ته رسیدلی په افغانستان کې. په تیرو 24 ساعتونو کې افغانستان عامې روغتیا وزارت د 202 کسانو په د اخته کېدو اعلان وکړ. دا په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې په یو ځل باندې لوړ شمیر دی چې په دوغومره شمیر کسان په دې وایرس باندې اخته کیږي. او په داسې حال کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې یوازې 1528 ټیسټونه شوي دي، معنی دا چې د 1528 ټیسټونو سم نیم یې په کورونا وایرس باندې اخته دي. تیره ورځ د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ویل پیښې ځکه زیاتې شوي دي چې په دې هیواد کې قرنطینونه نرم شوي دي. په بیلابیلو ښارونو کې د کابل پلازمینې کابل په ګډون باندې په بیلابیلو ښارونو کې د پوینا باندې چې قرنطینونه نرم شوي دي او قرنطینونه په همدې شکل باندې نورم نرم شي، دا پیخې بورس تر بلې نور هم ډیر شي. دغه شان د تیر سلر وشتو ساتونو پر راپور کې د یو لس کسان مړینه تایید شوې ده چې یو لس کسان دغه ناروغینه مړ شوی دي، سلور سلوخت کسان یاد شوی چې دا بیرته روغ شوی دي. پټوله کې د هرات نو وروسته کابل په لوړ شمیر کې دی، هرات په دویم شمیر کې دی. په کابل کې 3,416 پیخې تر دې دمه ثبت شوی، او په هرات کې بیا 1,411 پیخې دي. خو د مړو په قضیه کې بیا کابل نه هرات مخکې دی، په هرات کې تر دې دمه 14 کسان دغه ناروغۍ نه مړ شوی دي، او په کابل کې دا شمیر 29 کسان دي. نو د افغانستان روغتیا وزارت بیا هم خبرداري ورکوي چې کچرته خلک د روغتیا وزارت سپارښتنو ته په دې برخه کې پاملرنه ونه کینو، دغه پیښې نور هم ډیرېدلې شي او بالاخره په یو ناورین باندې بدلېدلې شي. بلې فریبا جان،
ډیره زیاته مننه کوم. اکرام ملا اکرام وی چې د افغانستان د روغتیا وزارت د نوې شمیرو په اړه یې راټول. د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. دوستانو اوس په ورسو د کابل چاپ رسپانو ته چې په خپل ورستي غنو کې څلی کړی دی، دغه رسپانو ته ناجیه صفائی کتنه کړي په کډه وایورو.
800 رسپانی خپل سر مقاله داسې پیل کړي، سګنۍ اختر به تر نورو متفاوت لمنځو. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر په زیاتېدو دی، او په وینا یې که د اختر په ورځو کې د دې ویروس د مخنیوي لپاره اقدامات ونه شي، لوی ناورین به رامنځته کړي. ورځپاڼې دغه شان د اندېښنه هم مطرح کړې چې د افغانستان روغتیایي سیستم د کورونا ویروس د مدیریت توان نه لري، او تازه یو شمېر متخصصینو ویلي چې افغانستان د کورونا ویروس د تشخیص لپاره د کیټونو له کمښت سره مخ شوی. سرمقال لیکونکي وړاندې ټینګار کړی که چیرې په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو اوسنی شمېر 100 برابره زیات شي، د دې وضعیت کنټرول به د افغانستان د روغتیایي سیستم له واکه ووځي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې په خلکو غږ شوی چې د افغانستان له روغتیایي سیستم سره مرسته وکړي، او په اختر کې د یو بل کور ته له ورتلو ډډه وکړي، او روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي افغان ولس سږکال اختر په داسې حال کې لمانځي چې د جګړې تر څنګ کورونا ویروس هم د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی، او د سلګونو زرو نورو ژوند ګواښي. په سرمقاله کې راغلي بیکاري او بېوزلي نورې هغه ناوړې پدیدې دي چې د افغانانو ژوند یې سخت تریخ کړی. سرمقاله لیکونکي لیکي ملت سکل هیله لرله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې راوستلو لپاره تړون وشي چې له مخې به روان اختر په سوله او اوربند کې تیر شي. خو د سرمقال لیکونکو په باور داسې څه نه لیدل کېږي، بلکې برعکس طالبانو مشر ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې ویلي چې طالبان یوازې او یوازې له امریکا سره تړون ته ژمن دي، او پر خپلو جنګیالیو غږ کړی چې پر امریکایي لوري بریدونه ونه کړي او دغه تړون ته ژمن پاتې شي، خو پر افغانانو به بریدونه کوي او دا وژنې او قتلونه به همداسې روان ساتي. په سرمقاله کې راغلي د طالب ډلې په نامه دغه پیغام کې ډېره تعجب وړ دا ده چې ګڼي د ملکي وګړو پړی پر افغان حکومت ور اچولی، او له دغه مسؤلیت یې خپله اوږه خالي کړې ده. او ویسا ورځپاڼې لیکلي د سولې په تړون کې ابهامونه او اندېښنې لا پر ځای پاتې دي. د سرمقال لیکونکي په باور دوه مسلو دغه هیلې تر ډیره حده مراوي کړي. لومړی جګړه خونړې شوې، او ولسمشر غنی پر طالبانو د یرغلیزو بریدونو امر وکړ، او دوهم د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اختریز پیغام خپور شو چې په هغه کې افغان حکومت سره د خبرو په اړه څه نشته. سرمقال لیکونکي لیکي د دې دواړو لورو د دریزونو ترمنځ د امریکا دوه ګونی چلند له ورایه ښکاري، او دا ابهام او د اندېښنې وړ ټکی هم دغه دی. د سرمقال لیکونکي په باور دغو ابهاماتو ته په کتو د افغان ولس هیله دا ده چې په یو معقول میکانیزم بین الافغاني خبرې پیل شي.
دوستان اوس په همستاسي پیغامونه واورو.
ستاسو له پیغامونو
د نن را ولایت منندر سره اړیکه نیولې ده. زه په کندهار کښې لګېدلیم، اړوکو ولسوالۍ کښې مهي به یم، په کور کښې پروت یم، بچي راته ژاړي، مور او پلار ژاړي، زما یو امتیازات نه دي حواله شوي. په دې ارګان کښې ولګېدلم، پولیسو اوس پروت یم په کور کښې، زخمي حالات کښې وینې ران روانې دي، هغه ران روانې په اسمانونه. زه په قرضونه مې وکړه، نور راته سوکل پوښت کوي. د دولت د خوانه ما سره یو کومک نه دی شوی. بچیان دي، مور او پلار دي، ټول راته په ژړا دي، فریاد کوي. یو شی ما سره دولت د خوانه نه کېږي، ولې داسې وشي؟ یو سرباز د وطن په خاوره باندې له ځان قربان کړي، کومک مونږ سره نه کېږي، ولې؟ دا خو ظلم دی. خیر اوسې، السلام.
د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه مې زنګ درته ویلی دی. زه یو معلم یم، زموږ د کلزامه استاذان، د رسمي استاذان، د دوه رسمي استاذان د دوه میاشتو ماشونه پاتې دي، او رسمي استاذان د دوه میاشتو ماشونه پاتې دي. نو راوتلي دي، مدیر ته چې وه راایستلي مې دي، د بنک کاغذ نه دي خلاص اخ، تر هغې روپۍ نه دي را کړې. درې سج معلومات لسی خدا په امان. د هلمند ولایت صفت الله په نامه ده.
دوستانو مننه کوم چې تر دې وخت مو زموږ خپرونه را سره واورېده. اوس ورسېدو د خپرونې دوهمې برخې ته. په پاتې خپرونه کې اونیز پروګرام لرو، خو تر هغه د مخه به د اسدالله الدین څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي واورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې دغه هیواد کې ورځ تر بلې د کورونا ویروس پیښې زیاتېږي. د دغه وزارت مرستیال وحیدالله مجروح نن وویل چې تیرو 24 ساعتونو کې یې 1522 مشکوک کسان معاینه کړي چې د 202 هغو پایله مثبته راوتلې. د لوګر ولسی استازي وایي د پل عالم ښار په زندان کې یو سپین ږیری بندي د کورونا ویروس له کبله مړ شوی. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی وایي چې په زندان کې مشکوک کسان معاینه شوي چې د ځینو هغو نتیجې هم مثبتې راوتلي. د خوست چارواکي وایي د مرکز اړوند لکڼو سیمه کې څلور مینخښوونکي نیولي. بلخوا په کندوز کې چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو یو ټپي قومندان له اخیستو ټپونو ساور کړی. د پاکستان په کراچۍ کې د الوتکې لوېدو له کبله د 9 مړو پخلای شوی دی. د پاکستان د سند ایالت د روغتیا وزارت نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، په الوتکه کې ټول 99 کسان سپاره وو چې 9 پکې وژل شوي او 2 تنه ژوندي پاتې دي. او په برازیل کې د کورونا ویروس خپرېدل په بېسارې توګه چټک شوي، او دا هیواد دا مهال پر دې ویروس د اخته کسانو د شمیر له پلوه له روسیې مخکې شوی.
مننه کوم اسدالله الدین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم لوستلی سي، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خپرونه وړاندې کوم. د نن په خپرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامې روغتیا وزارت وایي له کابل ښار څخه د معتادینو په راټولولو سره د نشه یي موادو غوښتنه راکمه سوې ده. په خپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلا څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې نږدې 2000 کیلوګرامه نشئی او کیمیاوي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته ویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سور د میاشتې په 13 نیټه د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د نشئی موادو د تولید پر یو کارخانه باندې برید کړی، چې په نتیجه کې 1200 کیلوګرامه چرس، 160 لیټره مورفین، 150 کیلوګرامه کاربن او څه اندازه هیروین نیول شوي دي. په دې عملیاتو کې کارخانه ویجاړه او ټول نیول شوي نشئی مواد وسوځول شول. هلمند ولایت ته د څه د پاسه 4 ټنه بنګو د قاچاقو مخ ونیول شوه. د فراه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل 4.5 ټنه بنګ یې هغه مهال ونیول شوې چې ټاکل شوی وه له فراه ولایت څخه هلمند ولایت ته له قاچاق وروسته پر بزګر وویشل شي.
څلور نیم ټنه بنګ یې هغه مهال ونیول شوې چې په یوه ټیلر موټر کې پټې کړای شوې او په پام کې و چې هلمند ولایت ته کاچاق کړي. په دې تور نیول شوي کاچاق کوونکي عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له فراه څخه هلمند ولایت ته د نشئی موادو قاچاق ډېر شوی دی. د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشئی ګولۍ ونیولې. د نشئی مواد سره د مبارزې موینیت ویان اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل د نیمروز ولایت له نشئی مواد سره د مبارزې پولیسو په زرنج ښار کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 2,15,000 د تریماډول په نوم نشئی ګولۍ ولی چې مجموعي وزن 1.4 کیلوګرام وو. دا ګولۍ له بهر څخه افغانستان ته راوړل شوې وي او په تور یو تن هم نیول شوی دی. او دونی ورستی پیخه دا ده چې په کندوز ولایت کې یو تن له څه د پاسه 10 کیلوګرام نشئی مواد سره ولیول شو. د کندوز ولایت د امنی قومندانۍ ویان هجرت الله اکبری ازادي رادیو ته وویل یو تن هغه مهال په امام صاحب ولسوالۍ کې ونیول شو چې غوښتل یې 10 کیلوګرام چرس پر یو موټر سایکل باندې له کندوز څخه یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کړي. نیول شوی کس له لومړنۍ څیړنو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې له کابل ښار څخه د معتادینو پر راټولولو سره د نشئی موادو غوښتنه راکمه شوې ده.
دوه عمده مشکلات چې رامنځته کیږي، یو د مواد مخدر د حد نه زیات استفاده کول. کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تل کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي.
په دې اړه هم راپور لرو چې یو معتاد په اسانۍ سره خپل کورنۍ ته د کرونا وایرس انتقالولای شي.
د معتاد مقاومت بدن شان خیلی ضعیف بوده.
د معتادینو د بدن مقاومت کمزور دی. دوی د کرونا وایرس پر وړاندې مقاومت نشي کولای.
د کرنټین پر مهال په کورونو کې د نشي د زیانونو په اړه لای و ډاکټر سره مرکه لرو.
راتلونکي نسل مفهوم دې ته تشویقي کې چې ولا دغه ما پلار تر کاکا ماما مشر چې کوم عمل
د فریدون په نوم یو معتاد وایي چې نشي 50,000 افغانۍ زیانمن کړی دی.
خپل اولاد هم رانه دی ادم ته بس کنځل مې کوم، خپل زامنو ته، خپل لور ته مې کنځل کوم، سره خپل خزه ته، خپل خواخې ته، دې ټول ته.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
پلار څنګه شو؟ د فرید پلار سره د خبرې وکړې؟
لورې خو سر د ډیر بې پروا سره ده، پر څه خبر ده؟ خوزان داسې ښیي لکه په کور کې چیز پیښ شوی نه وي.
اوس خبرونه په کابل ښار کې د نشئی موادو د غوښتنې د کموالي په برخه کې د امیر روغتیا وزارت په خبرداري پیل کوو. د امیر روغتیا وزارت وایي په کابل ښار کې د کورونا وایرس له خپرېدو څخه د مخنیوي او د احتیاط د درملنې په هدف د نږدې 2,000 معتادینو پر راټولولو سره په دې ښار کې د نشئی موادو غوښتنه په 340 راکمه شوې ده. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له 2 میاشتو راهیسې په کابل، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې د بې سرپناه معتادینو د راټولولو پروګرام پیل کړی. څو معتادین له کورونا ویروس څخه خوندي او د احتیاط درمل نه وکړي. د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر شاپور یوسف ازادي رادیو ته وویل چې له کابل څخه د بیکورا معتادینو پر راټولولو سره د نشئی موادو غوښتنه هم د پام وړ کم شوې ده.
تقاضا بر مواد مخدر با جمعوری میشان داشت نفر
لکابل خار څخه د 1400 معتادینو پر راټولولو سره په دې خار کې د نشئی موادو غوښتنه په 340 راکمه شوې ده. دغه پروګرام لمخې چې خاغلی ولسمشر منزور کړي په پام کې ده چې له دې خار څخه ټول معتادین راټول کړو. خو د کرونا وایرس لراتک سره د دې پروګرام لپاره ځانګړي سوي پیسې له کرونا سره پر مبارزه باندې لګول کیږي. کله چې معتادینو ته ځانګړي سوي پیسې مخته راکړل شي ټول به سرپناه معتادین براټول او نه همیاشتي به د درملنې په مرکزونو کې وساتو.
د امیر روغتیا وزارت د سیرنو پر بنسټ په کابل ښار کې 4,000 بیکورا معتادین اوسېږي چې لا هم څه د پاسه 2,500 کسان په ښار کې ترشنه اسمن لاندې شپې او ورځې سبا کوي او د کورونا وایرس له جدي خطر سره مخ دي. له ایران څخه د ډیری معتادینو راستنېدل او د دوی ګډې نشي د ټولنې د قشر د کورونا له جدي خطر سره مخ کړی دی. د معتادینو د درملنې متخصصه ډاکټره سارا حیدری په داسې حالاتو کې د معتادینو بستری کول او د هغوی درملنه مهمه او ګټوره بولی. دا د معتادینو له کورنیو څخه غواړي چې د خپلو معتادو غړو د بیرته په نشو اخته کېدلو مخه ونیسي.
دوه عمده مشکلات چې راوځي چې یو د مواد مخدر د حد نه زیات استفاده کول، کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي دوی خپل ژوند د لاسه ورکي. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کول د 1500 افغانۍ په اندازه دوی مواد اخیستل، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او داسې هم کېدل شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوی او د تداوی څخه وروسته بیا راګرځیدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی میت امفیتامین یا شیشه باندې روږدي کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څیړنو پر اساس نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی، بیکاری او لموتادینو سره د کورنیو د مرستو نه موجودیت هغه عوامل دي چې په سلو کې شپېته کسان له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
مرسلین ارسلاوی چې په کابل ښار کې د نشه یي موادو د غوښتنې د کموالي په اړه راپور راوړوه.
په هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي یو موتاد په اسانۍ سره خپل کورنۍ ته د کورونا وایرس انتقال ولای شي. ډاکټران زیاتوي چې د موتادینو د بدن مقاومت کمزورې دي، ځکه نو د روغ کسانو په پرتله په کورونا وایرس باندې د دوی د اخته کېدلو امکان ډیر دی. که یو کورنۍ روغتیایي لارښوونې عملی نکړي نو ډیر ژر به د موتاد شخص لخوا په کورونا وایرس باندې اخته شي. د موتادینو د کورنیو ځینې غړي هم دا مني چې د کرنټین پر مهال یې موتاد غړي د نورو موتادینو له ګڼې ګوڼې سره یو ځای کیږي او کورنیو ته د کورونا وایرس د انتقال امکان ډیر دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
کچه هم د کرونا لخبریدو سره سم په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د موتادینو راټولولو پروګرام ګړندې شوه، خو لا هم د کابل ښار په مختلفو سیمو کې د موتادینو ګڼګونه تر سترګو کیږي. په دې موتادینو کې یو شمیر یې لخپل کورنۍ سره اړیکې لري او په ورځو کې څو ځله په نشي پسې لو کورونو څخه د باندې راوځي چې د کار یې کورنۍ اندېښمنې کړې دي. میرمن فریده چې لوری موتاد ده وایي چې دوی قرنطین دي، خو لوری روغتیایي لارښوونې نه عملي کوي او هر ورځ په نشه یي موادو پسې وځي.
داریگم چی ده موتاد لور لعمل ده کرونا وایروس کور ترانیشی، زوی او وره لور میونه نیسی، لور می طول او راز پا نشو که دوبه وی، درمال نخوری، یوازه ده مواد پلاتکی وی.
دنبال مواد مخدره.
د کرنټین پر مهال د نشه یي موادو روغتیایی کارکونکو یو شمیر موتادینو ته په کورونو کې د درملنې زمینه برابره کړي تر څو نشه پرېږدي. د موتادو ښځو او ماشومانو د سلبستریز روغتون مسؤله ډاکټره خایسته حکیم د موتادینو کورنیو ته توصیه کوي چې له کرونا وایرس څخه د خوندي پاتې کېدلو لپاره دي خپل موتاد غړي په کورونو کې وساتي.
موږ متادینو ته په کورونو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوو او د دوی کورنیو ته توصیه کوو چې د ځان په شان د خپل موتاد غړی هم قرنطین کړي، که د باندې تګ راتګ ډیر شي نو ځانونو او کورنیو ته ستونزې پیدا کوي. کله چې زموږ همکاران کورونو ته د ناروغ لیدلو ته ورځي، هلته د دوی کورنیو ته هم د وقایې په اړه معلومات ورکوي.
د موتادینو ډاکټران وایي چې د موتادینو د بدن مقاومت کمزورې دي، ځکه نو په کرونا وایروس باندې د دوی د اخته کېدو امکان ډیر دی. د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل وایي کورنۍ باید د قرنطین پر مهال د خپلو ناروغانو څارنه وکړي. که یې په خپلو کورونو کې نشي ساتلی نو د موتادینو د درملنې مرکزونو ته دی واستوي.
د موتادینو د بدن مقاومت کمزورې دی، دوی د کورونا ویروس پر وړاندې مقاومت نشي کولای. دا ویروس موتاد او د هغه کورنۍ ته ستر خطر دی. د غړول په نشه اخته کسان ټولنې ته هم ستر ګواښ دی. دوی په اسانۍ سره د کورونا ویروس د ټولنې روغو کسانو ته انتقالولی شي.
که چه هم په کرونا ویروس باندې د اخته معتادینو کرش میر نه ده معلومه، خو لا هم د کابل ښار په بازارونو کې معتادین تګ راتک کوي چې د دوی کورنیو ته یې د کرونا ویروس د انتقال ګواښ ډیر کړی دی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس په دې اړه لایو ډاکټر سره مرکه لرو چې د کرنټین پر مهال په کورونو کې د مور او پلار نشه کول د دوی اولادونو ته کومې رواني ستونزې پیدا کوي. ارواپوهان وایي چې د کرنټین د مودې اودیدل او په کورونو کې د مور او پلار نشه کول د نورو روغتیايي ستونزو ترڅنګ د دوی ماشومانو ته جدي رواني ستونزې هم را پیدا کوي. په دې اړه مې له ارواپو ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د کرنټین پر مهال په کورونو کې نشه کول د کورونو پر روغو غړو باندې کومې ناوړه اغیزې لري؟
هغه کسان چې مثلا کب کرنټین وي که غیر کرنټین وي، د ماشومانو په مخ کې هر ناوړه عمل یا نشه استعمالوي دا بالکل ښه کار نه دی او د دوی په الوادونو باندې ناوړه اغیزې شیندلی شي. اول دا چې دوی ته یو نو غیر مستقیم ډول باندې خپل روږدیتوب یا احتیاط پیدا کیږي چې کو ډیپینډنسی په نامه باندې یادیږي چې یو نو رواني احتیاط دی، یعنی راتلونکي نسل ماشوم دې ته تشویقیږي چې ولا دغه زما پلار تر کاکا ماما مشر چې کوم عمل سرته رسي هغه په ذهن کې یو تصور پیدا کیږي، یو عکس تصویر پیدا کیږي چې دا لکه چې یو ښه کار دی او د روان د نظر آئنده سبا ورځې لپاره دا دې تمایلیږي چې دا په دغه عمل باندې روک دی شي. دویمه نو احتیاط چې دوی ته پیدا کیږي هغه فزیکي احتیاط دی، نن لکه دا چې مثلا دا لوخړې په کورنۍ کې چفکی او فوفکی هغه خو دې خواته دغه اتاق کې چې څومره خلک ناز دي دا تنه هم متاثره کیدی شي او دغه ذرات هم هغه ته ورزی په دې سره چې په وتا کې څومره خلک ناز دي هغه هم نشکایي هغه هم رګدی کوي. د سګو د تنپوسی لارو د برانشونو د راخیا یا وچه مری د دغه د پړسو په التهاب او په بل اخره د هغه په منځ کې د مایاتو تجمع سبب کیږي چې د خپل د کورونا وایرس او نورو تنپوسی ناروغۍ ته یو بهترینه زمينه مسایده.
په کورونو کې نشه کول کورنۍ تاوتریخوالی ته څومره زمينه برابروي؟
هر نشه ناوړه حالت، ناوړه اصل ملونه، ناوړه اخلاق، ناوړه دود دا پریدي. حتمن څوک چې نشه کوي په کورنۍ کې دوی ترمنځ مثلا د کورنۍ اړیکو ترمنځ هم مشکلات پیدا کیږي. کېدای شي چې یو کس کا نشه کوي داغې مقابله ښځه مثلا یا خور یا بل ورور او ورته چې ته دا کار مه کوه، دا به داغې خبره نه مني، دا خپل نشه په زور کې دی او غواړي خپل هغه احتیاط پوره کړي. هغه مقابل کې د ده سره خصومت پیدا کیږي، د ده سره بدنیتی پیدا کیږي، د ده سره کرکه پیدا کیږي، د ده سره نفرت پیدا کیږي. نو په کورنۍ ژوند کې مشکلات پیدا کیدای شي. د سره فزیکی برخورد خبره رسیږي چون دا یو نشه دی په ځان باندې نه پوهېږي، حتی کېدای شي چې د چاقو د اسلحې د سوک لغتې او خطرناک مشکلات فزیکي جنگونه او ناوړې پېښې رامنځته شي. خدای نه خواسته حتی تر دې پورې چې امکان د دې شته چې وژنې او بدبختۍ راپېښې.
هغه معتادین سي په کورونو کې کرنټین دي، دوی باید څه وکړي سي د کورنۍ سالم غړي یا لنشې څخه متضرر نسي؟
ما ورته پیغام دا دی چې دوی دي بس کې دا نشه دا زهریات د نور مې استعمالي او دا کرنټین د د دې لپاره یو ښه موقع ده چې د دې شینه استعفا وړاندې کړي او آینده لپاره دا عمل تکرار نه کړي. کاهیا نن بیا هم کوي نو دوی د کوشش وکړي چې یوازې دې تلاړ شي په اوتاد کې دوی نه کښېني، ځکه د دا چوف او پوف مستقیمن په دې ماشومانو، مستقیمن په دې زنانو، مستقیمن په دې نوځوانانو باندې اثر پرې بسلی شي. زراعت خوریږي او د دې تجمع پیدا کوي او حجم یې د دې زیاتیږي او مثلا یخیږي، د دې ګرد غبار او بالاخره هغه د یو روغ شخص په واسطه تنفس کیږي، د هغې ضرر څو چنده دې نه زیات دی. کله د دوی دا زراعت د هغوی تنفسي سیستم او مغزي سیستم ته ځي، د هغوی په تنفسي سیستم کې هم ګډوډي رامنځته کوي، التهاب او پړسوب رامنځته کوي چې د آینده لپاره د نورو مرضونو لپاره زمینه مساعده کیږي.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
سلویخ کلن فریدون لسو کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې د رنگمالی استاد وو او تر نشې مخکې لسګونو کسانو ورسره کار کاوه. دا چې دی ولی په نشو اخته سو او له کومو ستونزو سره مخ دی، په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
قسم زده د رنگمالی ساختمانی، د موټر رنگ، د رنگ انواره، کاوچ، دا ټول قسمونه مې زده دي. ټول غټ غټ کورونه د وزیرانو، د غټ غټ کورونه مې رنگ کړي. پنځو نه تر پنځوس کسانه پورې راسره کار کړی. د میاشت ډېرې روپۍ مې ګټه نور حساب معلوم نه و. زر روپۍ تنه زما د لاس یو ورځ معاش و، نور هغې نه پورته تر دېرش زره افغانۍ پورې مې ګټلی د ورځې. نه هل انډیوالانو سره وګرځېدم. لومړی په چارج باندې یو دوه کاله مې چارج وسکه. چارج نه بعد وروره په شیشه باندې واوخته، درې کاله مې شیشه و. کاروبار مې ډېر ښه و، څلور پنځه کاره به زما او کسان به و. دسې ورو ورو اعتبار هم لاړ، کار هم لاړ، ټول شیان بیرته صفر ته راغلم. بیخي کار ته مې زړه نه کېده، چاته به نه ورتلمه، بس فقط سل یا پنځه سوه یا زر روپۍ که چا راکولم، بس خپل یوازې چې باله بچ ته لاړ شم تلم نشي ته. دغه سیستم خراب شو، بیخي ژوند مې تباه شو. د سادي تاوان به یاره داسې وګڼه چې د یو پنځوس لکه نه به م سل لکه نه به م ډېر رسولی. چې د چا را باندې یو لک ډالر اعتبار هم بس پنځه سوه افغانۍ اعتبار را باندې ختم شو، که همدا اوس تقریبا یو نه لک افغانۍ قصدار مې وه. چې په نشه راغلم بس بیا چې چا پیسې مې پیدا کوو، یوازې چې په خپل بال بچ و هم تلم په نشه باندې مې وه. دغسې فکر مې بیخي خراب شو، هډوکي مډوکي ټول داسې ټک ټک کوه، وجود ختم و. خپل ال اولاد هم رانه د یاده وته، بس کمزلی مې کوه خپل زامنو ته، خپل لور ته مې کمزلی کوه، مثال خپل ښځې ته، خپل خواښې ته، دې ټولو ته. ټول ژوند یې راته خراب کړو، دغسې درته وایم. بس اولادونه په تربیه باندې دومره نشه خط تاثیر کړی چې بس د مکتب نه پاتې شو. مثال که یو کال پاتې شو، دومره وسه به مې نه و چې تلمه د نشې د لاسه، چې هغه مې یا څه پارچه کوي یا څه کوو. دغسې ټول سیستم خراب شوی دی. الله اولادم دې نشې د لاسه، تنهایي مې ژړلې، په لاره مې ژړلې، اولاد مې مریض و، دوا پیسې نه و ژړلې مې.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید یو پوډری ځوان دی چې له لسو کالو راهیسې د خپلې مېرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی. دا چې دوه ورځې مخکې یې د ملالۍ لاس ور مات کړی، نو د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغلی چې د دې ستونزې یو حل لاره راوباسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
Yeah.
پلار څنګه شو؟ د فرید پلار سره د خبرې وکړي؟
هو لوري، خبرې مې وسره وکړي.
نو څنګه شو پلار؟ څه یې ویل؟
لوري، خو سر د ډیر بې پروا سړی دی، پلار څه خبر دی؟ خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې جز پیک شوی نه وي.
ښه پوهیږي، څو وارې مې ورته وویل چې زوی د پوډری دی، هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، لس کاله وشو له واده راهیسې یې دغه ژوند دی.
پرون یې ویل پیسې راکړه، ما ورته وویل چې نه لرمه. په قهر شو، لرګی راپسې واخیست او لاس یې راته مات کړه.
ما هم ورته دغه خبره وکړه، دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و.
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه، آن دا چې زما پوډنه یې هم خرڅ کړه، په هغه پیسو یې پوډر واخیسته.
ورته ویلی به دی و چې هو بدمرغه، زه پیسې له کومه کوم؟
وایي هر څه چې کوي اجازه ده، خو مقصد ماته پیسې را پیدا کړه. نور نو ته خپله پوهېږې پلاره چې دی څنګه سړی دی.
خیر دی لورې، مه ژاړه، هر څه به سم شي.
پلاره، زه نور له دې بلا سره ژوند نشم کولی، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه، عذر کوم. خیر دی پلاره، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه.
مه ژاړه لورې، دې شره دې خلاصومه، نن د همدې لپاره ورغلی وم. خدای ډیر سرتنبه سړی دی، د هیچا خبره نه مني.
نو چې د چا خبره نه مني، زه په همدې تناره کې به اوسوزم. ما پلاره، همداسې ده که نه؟ ته هم دا غواړې؟
ته بې غمه اوسه لورې، ته به نور په دې اور کې نه سوځې، له دې بلا نه دې خامخا خلاصوم.
نو څنګه به مې خلاصه کړې؟ تا خو ویل د فرید پلار ویل موږ طلاق نه ورکوو.
لورې، ټول کلی خبر دی چې فرید پوډری او ته څومره تریخ ژوند لرې. خدای دې طلاق حق کړی دی، سبا محکمې ته ځو، اول ته طلاق ته اخلو.
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو، تا ته خو به خطر نه وي پلاره؟
نه لورې، هیڅ خطر نشته، ته بې غمه اوسه.
بس هر ډول چې ستا خوښه وي پلاره، خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي. فرید ډیر ظالم سړی دی، یوه ورځ به مې مړه کړي.
غم مه کوه لورې، زه در سره یم، سبا له خیره محکمې ته ځو. قاضی صاحب اجازه ده؟
او راځي راځي، دغلته په دې چوکۍ کېنه.
قاضی صاحب، دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی، فرید نومیږي.
ښه ښه، څه مسله ده؟
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم.
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې؟
قاضی صاحب، خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي. ښه لورې، ته کیسه وکړه، ولې طلاق اخلې؟
قاضی صاحب، دی پوډری دی، د هیڅ ګټې وټې نه دی، زه پشپوش په وږي تګې پاتې کېږم.
فریده، ته رښتیا پوډری یې؟
قاضی صاحب، اوس د تا څخه به یې څه پټوم، بس اوس خو په دې بلا اخته شویم. نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې پشپوش په وږي او تږې وي؟
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم، دې ته به څه ورکم؟ همدا نن مې ډوډۍ نه ده خوړلې.
قاضی صاحب، یوازې دا مشکل نه دی، هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي. دا دی، ته وګوره، دوی ورځې مخکې لاس راته مات کړ.
وی ته دا لاس دې خوکه؟ دا لاس خو دې رښتیا مات دی، هلکه دا لاس دې ولې ور مات کړی؟
قاضی صاحب، ژبه یې را سره وهله، وینې طلاق راکړه، بس ما تمدرد راغی او په لرګي مې وهله. نو
قاضی صاحب، دا ډیر ظالم سړی دی، ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ، که بیا دې را سره ژبه وکړه بیا دې وژنم. زه اوس څنګه وکم قاضی صاحب، تاسو ووایئ.
هلکه، ته ولې دا بیچاره ناحقه وهې؟
قاضی صاحب، تنګوي مې، کله راته وایي ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې؟ کله وایي کالي نه لرم، کله وایي وږی یم، بس زما هم زړه ورته تنګ شو. قاضی صاحب، کټان د ما عمره تنګي ولا چې په ناسر سره په لرګي ووهي.
قاضی صاحب، زه انسان یم، دا دی تا خپل خبرې واورېدې، په دې ډول مې لاس کاله ورسره تیر کړل، نور زغم نه لرم، زه تینه طلاق واړم.
اوس د محکمې فیصلې ته غوږ شئ.
قاضی صاحب، غوږ یو.
ما د دواړو خواوو خبرې ښه په غور سره واورېدې. د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله میرمن نشي ساتلی، نفقه نشي ورکولی، شکنجه کوي او هغه ته ویلي چې وژنم دی.
هو قاضی صاحب بالکل انداز ده.
نو د دې اسناد او شواهد پر وړاندې کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فریده څخه طلاق کړي.
تازه رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخی یا پرنجی پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.